سلام او خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې په کونړ کې د پاکستان د څرخیل وټکو د بمباری په هلمند کې د روان امنیتی وضعیت او په یو شمیر ولایتونو کې د خزو د نړیوال ورځی اتم د مارچ د لمنځغونډو حال ورکو. خو پایله خبرونه کو سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستانی څرخیال وټکو پرون 2 ځلې له پولې له هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې د عالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازمویلو په اړه بڅېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستان سرخیال وټکو پرون 2 ځلې له پولې د هغې غاړې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره ننوتې او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د کونړ د دانګام ولسوالۍ نایت لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې خبرې پخلی کړی او هم زیاتوي چې په تیرو 2 ورځو کې له پولې هاخوا تر سلو ډېر توپونه د دانګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي.
لته کنده و دند سره و دې زګونه کې بمباري کړله ګورېګا تو فونې دغه شاوخوا ته ډېره ډېره کوي او دې زګونه تر ارتلې مو شو ټول منځ یو دا ټول دې کېږي تو فونې شو شي نو د نن سره پوری دوه بوجو پوری خو یو څو څوار د تو فونې راغلي.
دغه راز د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلي دوه خبره منلې خو د بمباری پاړه به خبري وشوده. نو موړي د پولي له خوا د توغندې د وشتو خبري په تایید سره ویل چې پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرشي پر سفری په سیمو پوسټي جوړ کړي او د کونړ ځین سیمه په نشه کوي. ویل کېږي چې د یو کال په اوږدو کې له دغه پوسټو څخه د وشتل سو توغندې شمیر 1000 ته رسیدي. دا سرغړونه له 13 کلونو راهیسې دوام لري چې د کونړ له سرحدي سیمو څخه د سلګونو کورنیو د وټلو سبب شوی دی. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دیني عالمان د سولې علي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دیني عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دا خبرې دي د دیني عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډي هیوادونو په رښتینې همکاري سره ترسره کړي. یو دیني عالم په دې غونډه کې د سولې د علي شورا کمزوري په دې کې وښود چې د په خبره رهبری په کلونو کلونو په جګړه کې ایش کلاوه.
د سولې په شورا کې دا څو کال کېږي دا چې د ساند سولې په شورا کې رهبری کې راغلي دي. په مرکزی سولې شورا کې چې هغه کلونو کلونو په جنگ کې د مقابل طرف سره پاتې شوی دی.
طالبانو په یو ورستۍ خبر پاڼه کې له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او یو اربیا د خبرو اترو د پیل لپاره پر خپل پخوانی شرطونو ټینګار وکړ. دا سرګندونه داسې محل سوي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې علي شورا د علماو د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره ګټور بولي. افغانستان پرون د شل اوریز لو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د 14 رنزونو په توفیر وګټله. تاسو په چې د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټینګ غوړه کړ. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 120 رنزونه وکړل. د سکاټلند ټیم په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي وسوځیدل په شلو اورونو کې یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان د ټیم اوپنر شهزاد محمدی او کپتان اصغر ستانګزی هر یو 55 منډي وکړي او دغه راز تو پورڅون کوکی راشد خان شه وزلید. د افغانستان ټیم د دغه مسابقه په ترڅ کې سبا پنځشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. بیا هم شرغلست. د پاکستان د یو جلسوی والی زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوی پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت ایو ویان انورالحق کړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشې ځواکونو په ګډه په بلوچستان ایالت کې کوټ شار ته نږدې د عملیات پر مهال د وسلوالو لمنګولو خوشی کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د پخوانی وژل سوي والی سلمان تاثیر زوی دی، د 2011 میلادي کال په اګست کې د پلار تر وژل کېدو 8 میاشتې وروسته وتښتول سو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. نوموړی مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووژل سو. په خپل ممتاز قادری د روان کال د فبروري پر 9 په راولپنډۍ کې اعدام سو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کارو اسلام پالو اعتراضونه راوپارول. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازمایلو په اړه به څېړنه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې وی خبرې غونډې ته وویل، که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای سوی وای. خو دی زیاتوي چې اوس به پر دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا شته که څنګه. نوموړی وویل
our long standing concerns with Iran's ballistic missile program
the way the iran the ballistic توغندوی د پروګرام پاره زموږ اوردمحال اندیشنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړی کې متحده ایالاتو د ballistic توغندوی لقبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به د ځنګړ اقدام ارزو او به ګورو چې د دې ازموینه پر وړاندې مناسب جواب څه دی.
what the appropriate responses
ایران پرون ویل چې په وسلوالو ځواکونه د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډیر شمیر بالستیک توغندي ازمویل دي. امریکا د جنوري په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندوی د تمویل لقبله پر شاوخوا 11 ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري اژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. دا اقدام داسې مهال سوی چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سختګرۍ ډیرول اپیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبري اژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول کې یو محکمه بشای یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي څارنوال د غوښتنې سره سم دغه خبري اژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیې د حکومت دا کړنه یو ځل بیا په هغه هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکیې چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. او فلسطین ملشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خبرې کړې دي. په دې کې په ساحلي شهر یافا کې د چړو هغه گزارونه هم شودل سوي چې یو امریکایي سیلانی پکښې وژل سوی دی. دا بریدونه داسې مهال سوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون سره د یافا شهر د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دی ویل سوي. پر نوموړي برید کوونکي تر هغه وړاندې شپږ اسرائیلیان ټپیان کړه او په خپله بیا وروسته د اسرائیلو د پوځیان لخوا په ډزو ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د کونړ چارواکي وایي د سی شنبه په ورځ دوه ځلې پاکستانوي څرخیل وتکو له پولي اخوا په دانګام ولسوالۍ هوایي بمباري کړي.
نن اجازونه هم راغلي وو په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکړ او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی.
په دې اړه په رپورټ سروې راوړئ چې د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي.
په دغه ویر کې داس نه شي هلمند سقوط وکړي. په دغه په ښار کې د شپې د خوا ډزې کېږي، د غټ غټ توپونه خلک په تشویش کې. د اوس په ښار کې باندې څه حال روان دی.
خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه ځینو سیمو کې دوامداره تلاشي روانې دي او د دې ولایت د سقوط خطر نشته.
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زموږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی.
د هلمند په امنیتي وضعیت تفصیلي رپورټ او په اړه یې د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیر سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار، مزار شریف، خوست او ځینو نورو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ یاتم د مارچ د یو نرغونډو په جوړولو لمانځل شوې ده. ازادي اورېدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لرو. د د کونړ چارواکي وایي د سی شنبه پورس دوه ځلې پاکستاني یو سرخیل وته کلو پولیس سرغړونه کړې او د دانګام ولسوالۍ اړوند ګوریګا په سیمه بمباری کړې د هرڅنګ پاکستاني پوځیانو یو ځل بیا په دانګام ولسوالۍ له سلو زیات د توپونو ډزې کړې. په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال روحل انور ریپورت واورو.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې د سې شنبه په ورځ دوه ځلې د پاکستاني هوایي ځواکونو څرخېلو ته کې د دانګام ولسوالۍ حدودو ته داخلي شوي او د افغانستان په خاوره کې بمباري کړې ده.
نن اجازه هم راغلی په واړه ګورېګا په طرف باندې بمبار وکړ او خلکو ته ډېر غټ مشکل دی. دې طرف ته راوختي وو د واړه ګورېګا ساحه ته راوختي وو درې اجازه اوس بمبار یې کاوه نیمه ګنټه یا یوه ګنټه وګرځېدل او بیا بېرته
هغه وای همداراز درې ورځې کېږي چې پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د دانګام په ولسوالۍ د توپونو ډزې پیل کړي چې له امله یې ولسي وګړي ټپیان شوي دي
او ګولې دا نن درې مورز د چراروان دي په دانګام باندې سیان جباړې راکې واړه ګورېګا یروګ په دې کې لګي بیګای شونټو منځ کې پورښتلې زخمین په کې کلاس یو دو درې سو ګولې راغلي د شمار نه خبره وته د هوراروان دي د باد په څلور او پنځه خبرګ خبرګ لګي ډېر غټ ټوب دی غون دانګام خوځینو.
د دانګام ولسوال مولوی عنایت الله هم منی چې د پاکستاني ځواکونو سرخیل تکو بمباري کړي چې په کې چاته مرګ جوړبلا نه دا وخته خو د تیر په څیر پاکستان نیو سرتیرو به د توپونو خلی د دانګام خواته اړولې دي.
لېټی کندا و ډنډا سره و دې زګونه کې بمباری کله ګورېګا توپونه د شاوخوا ته ډېر ډېر کې یو دغه تر ارتلې مو شو ته منځ یو دا ډول دي کې توپونه شته شي نو د نن ساده پوری د وبو جو پوری په یو سره څوار د توپونه راغلي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل پاکستانی الوتکې د دانګام په خاوره کې 2 کیلومتر ران نه وتی وی خو دوی ته د بمبار کوم خبر نه دی را رسیدلی. هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورن په صفري نقطو کې پوسټي جوړی کړی او له هم هغه ځایونو د دانګام پر کلیو د توپونو ډزې کوي.
د نقطې صفري د خطه فرضي ډیورن جای پر ځای است یو انداخته خود اکثر نه خود از اون منطقه میکنن بالای
د هغه پوسټي د ډیورن فرضي کرخي په صفري نقطو کې ځای په ځای شوې دي. ډېرې وختونه له همدې ځایونو د ګوريګا خاري ډنډي او نور سیمو باندې بریدونه کوي. د تیر ورځې په ډزو کې یو میرمن ټپي شوې ده. په دوه ورځو کې دراوشتل شوې ګولې او شمیر یو ویا او په ټول کال کې تعداد یو زر او شپږو ته ورسېده. چارواکي ویل تیر شاوخوا شپږو کالو پاکستانی سرتیری د کونړ په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه شمیر زرګونو ته رسیدلې. لامل یې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سقوط اندېښنې موجود دي. په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لرو. خو همدا اوس مو له هلمند نه ریپورت ترلاسه کړ چې په ګرش کې جګړه روانه ده. الیاس صحیح سره همدا اوس له هلمند نه په ټلیفوني تماس کې دی. دای صاحب سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. د ګرش د جګړې په اړه اوریدونکو ته حال ورکړي.
دا جګړه چې سهار شپږ بجې مشکله تر اوسه دوام لري. د هلمند والیبال عمر ځواک دا تاییدوي چې د ولسوالۍ او امنیه قمانداني تعمیرونو ته څېرمه ځینې لوړو ودانیو ته یو شمېر وسلوال چې دقیق شمېر یې معلوم نه دی ختلي دي د درنو او سپکو وسلو څخه استفادې د ملي امنیت پر مدیریت باندې پر ولسوالۍ او د همدارنګه پر امنیه قمانداني ډزې کوي او جنګ روان دی. لکه
د ګرش کولسوالۍ د موقعیت په اړه راته ووایا، مرکز نه څومره لرې ده او دام راته ووایا چې په دغه ولسوالۍ کې مخکې امنیتي وضعیت څنګه و؟
تقریباً دا لمړی ځل دی چې د کشمیر کې وسوال څنګه کوم څنګه ورسوالي وطنۍ چیر منور درې تشکیل او پر دې
ډیر مننه کوم الیاس دای وو چې په هلمند کې نن د ګرشک د تازه جګړې حال راکول دای سره پاتې کیږي د هلمند په خلکو کې لا هم د دې ولایت د سکوت اندېښنې موجود دي د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالان وای ک حکومت د روان جنگ په موجود واقعیتونو ځان خبر نکړي لری نه د چي وسلوال لخرګاته نه نوزي قسم د هلمند چارواکي وای د وسلوالو د هر ډول پرمختګ مخایني ولی خو د خلکو په منځ کې د غندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې لخرګاته په نګدي سیمو کې جنگونو زور اخیسته ده دا الیاس تایی تفصیلی ریپورت اورو چی د ډزو په غونو پیلېږي
ډزې په خوا هم وي خو په ولسوالیو کې اوس چې د شکرګا د ښار له یوې څنډې څخه د غټو مرمیو غږونه اورېدل کیږي ډېر خلک په اندېښنه کې دي دا هغه ډی سی توپ دی چې تازه حکومتي مسولینو د لشکرګا شهر اړوند د پیرسابز کلاب او باباجي د امنیتي کمربند ساتلو لپاره د پولیسو د تعلیمي مرکز په وڅنډ کې ځای پځای کړی دی د 1,14,130 اوسیدونکو دغه تاریخي شهر ته جګړې څلور میاشتې وړاندې وروسته تر هغه نږدې سوې چې وسلوالو د نادالي امنیتي کمربند مات کړ او د لشکرګا تر څلورمې حوزې باباجي پورې ځانونه ورسول سره لدی چې د نامنوی لامل د ورسوالیو څخه د بيزایسو شاو خوش پر زر کورنوی هغه شمیر چې لشکرګا تر غلې دی هر ورځ د حکومتي سرتیرو د عملیات په انتظار کې د لشکرګا په بیلابیل سیمو کې شپه ورځ تیروي خو د لشکرګا په شاوخوا کې د بیا پیل سو جنگونو شدت د شهر اصلي اوسیدونکو په اندېښنه کې کړی دی کله وی خو حکومتي مسولین د عملیاتو لپاره د اولتونو په ټاکلو بخت چې د تیرو څلورو میاشتو راځي نه د پلسبه خو بل خو خلک د دوی څخه د لشکرګا شهر د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي
د شپې نا وخت د ځي هرې خوا ته اخوا ته دی خوا ته د شهر په منځ کې د شهر نږدې خوا کې او په دغه ویر کې داس نه شیل من څه قوتو کې په دغه
په شهر کې د شپې د خوا د ځي کیږي د غټ غټ توپونه خلک په تشويش کې د اوس په شهر کې باندې روان دي چارواکي د دې په لڅ فکر کې څه دا اوس دا خو ډیر وخت کې تر اوس دا تقریبا درې نیم میاشتې کې چې دا جنگونو ټکان دي
تشویش و نگرانی مردم د ایروسا واقعا بسیار زیاد شده و توپای دی سی از اینجا از نزدیک شهر فایر میشه این نشان میده که کمربند بسیار نزدیک شده و با توجه به این وضعیت ناامنی و عدم هماهنگی نیروهای امنیتی رو که میبینیم مردم بسیار نگران است که شهر لشکرگاه سقوط نکنه
د لشکرګا د امنیت په اړه اندېښنې یوازې په عامو خلکو کې نه دي د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر وایي د موساکلا او نوزاد ولسوالۍ سکوت د لشکرګا نږدې سیمو کې د جنگونو زور اخیستل او څو ورځې وړاندې د دې ولایت د دیشي ولسوالۍ په بارامچې سیمه کې د پاکستانیو ځواکونو د بیرغ پورته کول د نامنیو د یو تازه فصل د پیل کېدو نښې نښانې دي شاکر وویل د دوی څېړنې او معلومات ښیي چې د لشکرګا د ښار د سکوت مسله لا هم په کلي ډول نه ده حل سوې او ډېر وسلوال بوخت دي چې لشکرګا ته نږدې پر امنیتي کمربندونو ډله ییز بریدونه وکړي
موږ په دې باندې پوهیږو چې را روان پسرلی به چې دغه په درو ورځو کې چې موږ کم تلفات او شهیدانو تور کړي دي او دغه جنگ وکتلی دي چې په څو ځایو کې دي دا بدبختانه په ناوې ولسوالۍ کې مو یو پوسته سکوت دا په دې معنا باندې دی چې نوی کال به مو او د نوي موسم پر رسېدو سره به مو هر څه د لاسه ولاړ شي ولې په دغه مدیریت کې زه په دغه مدیریت باندې باوري نه یم زه په دغه رابرۍ باندې باوري نه یم چې د هلمند ساتنه به وسې کولی ځکه دغه اوس هر ګړی د دې احتمال شته چې د دې ښار و دروازو ته به دا چې په دروازو کې او په دې ښار کې د دولت وسلوال مخالفین ستا او زه داسې فکر کوم چې د دې مسولینو د دې بې کفایتۍ په نتیجه کې به د ښار چوک پر چوک باندې جنګ وي بیا به زما ولسونه د ښار څخه د فرار په حالت کې وي
دوه ورځې کېږي چې د نارسراج ولسوالۍ په شمول نادالي مرجی او سنګین ولسوالیو کې تازه پیل سوو جنګونو کې د ملي اردو تر څلوېښت ډېر سرتیري او پولیس وژل شوي دي ګڼ شمېر حکومتي سرتیري شل ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په عملیاتو بخت دي د هلمند والي ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی او د کل اردو مسولینو پرېکړه کړې ده چې تر دې وروسته به د وسلوالو پر مرکزونو عملیات کوي ځکه په ګڼ میشتو سیمو کې ملکي کسانو ته د احتمالي زیان له امله نسي کولی پراخ عملیات وکړي لشکرګا د اوسیدونکو ترمنځ د نامنیو د تازه فصل په اړه د راپورته سو اندېښنو سره سره په ښار کې د خلکو بیروبار او کاروبار عادي دی خلک د تل په څیر پر وخت کارونه پیل کوي خو ماښام ډیر وختي ښار تړل کیږي لشکرګه 2022 کیلومتر مربع مساحت لري او د هلمند سند پر غاړه موقعیت دی چې په دې ورستیو دیارلس کلونو کې تر بل هر وخت ډیر وسعت پیدا کړی او آباد شوی دی. خو د خوشکاوي او نارسراج د داسې سیمو سره ګډې پولې لري چې په تیرو لسو کلونو کې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي راغلي. د سرحدونو او قبایلو د ریاست او مرکزي سید د معلوماتو له مخې 98% اوسیدونکي پښتانه او پاته 2% هزاره او نور توکمونه جوړوي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نظیم سیمو کې دوامداره تلاشي روان دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول دفاع وزارت چارواکو هغه رپورټونه مرد کړي چې ګواګي پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته پرمختګ کړي. زموږ همکار یوسف خان زدران د دفاع وزارت لویان دولت وزیر سره هغه اندېښنې شریک کړي چې ویل کېږي هلمند ته پاملرنه ډېره کډېره نشي، ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیر یې پاړه وایي
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمونږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي، جدي کوم مشکل نشته دی. نور د جګړې فشار دی، موږ جګړه تاییدوو. هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدوو.
بله وزیر صاحب، د بارامچی په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي،
مونږ هغه کې زمونږ پالیسی روخانه ده، یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زمونږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به مغه سه غاښ ماتونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو وایم کچیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بله وزیر صاحب، د موساکله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو، د هغې بیرته تک
قوتونه نه دي وتلي؟ زمونږ موساکله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
دولت وزیری د افغانستان د دفاع د وزارت ویاندو چې د هلمند په وضعیت څرګندونه کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
او سم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یا د اتم د مارچ په مناسبت د جوړو شوو څو غونډو حال چې پرون و او پرون په یو شمیر ولایتونو کې ولمنسل شو. د کندهار د خزو چارو رئیس وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې زور زیاتې په ډیرو پیښو کې خپل خزې لاس لري. د مارچ د اتمې په مناسبت په کندهار کې جوړ شوې غونډه ته د کندهار د خزو چارو رئیس ویل په تیر کال کې له دوی سره د تاوتریخوالي 139 پیښې ثبت شوې چې 250 پر خزو د خزو لخوا د سلام او خوشنط پاړه دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
د کندهار د شوزو چار رئیس رکیه چگزی د مارچ د تمی په مناسبت غونډه کې وویل چې له دوی سره د تاریخوالي په سبسو قضیو کې معلومه شوی چې د تاریخوالي ډېرې پیښې په کورنوي کې د شوزو ترمنځ د ناسمو مناسبات او ناوړه رواجونو په وجه رامنځته کیږي. دا چگزی په وینا طلاق ته مجبور کول، لکور تیښته د میراث نه ورکول، جبری ودن او نور د شوزو په وړاندې د تاریخوالي مثالونه دي. دا چگزی په وینا د دغه قضیو د تیر یو کال شمیر 139 ته رسیږي. په عین وخت کې کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل چې خلک دي د شریعي او اسلامي ارشاداتو په چوکاټ کې د ښځو حقوق وساتي.
کله اسلام احکام منو، کله افغان غیرت منو، او یا د پښتونولۍ قانون نو، لکه یو مسلمان افغان پښتون خپل د خور مور او ښځې د حقوقو ساتنه وکړو. نه یې تر پښو لاندې کړو، او نه چا ته اجازه ورکړو چې تر خوشو لاندې کړی.
د کندهار د ولایت شورا غړي خالدی احمدی بیا په دولتي ادارو کې د چارواکو لخوا د ښځینه کارکونکو سره پر ناسم چلند اندېښنه وښودل.
زه خپل د ادارې د فاتر کې باور وارو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوی یم. یوازې ښځې په کور کې د تاوتریخوالي سره مخامخ نه دي. که دا په ادارې د فاتر کې کار کوي هم دا د مشکلاتو سره د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي.
په غونډه کې یو شمېر نورو مېرمنو هم خبرې وکړې او له چارواکو یې وغوښتل چې ښځو ته دې د تعلیم د امکاناتو پر زیاتوالي، د دوی لاسي صنایعو ته د بازار موندنې او د ښځینه محصلانو لپاره دې د لیلیې پر جوړولو خپلې هڅې زیاتې کړي.
بلخوا د سه شنبې په ورځ په خوست کې هم د ښځو نړیواله ورځ لمانځل شوې. نجیب الله خیل پرې رپورټ راکړي.
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې کله یوې خوا په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې د ښځو په ژوندانه کې ځینو مثبتو پرمختګونو ته خوشبینه دي، خو بیا دې ته اندېښمنې دي چې لا هم د ښځو او نجونو د پام وړ برخه په بېلابېلو ډولونو د تاوتریخوالي قرباني ګرځي. دوی چې د سه شنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې راټولې شوې وې زیاتوله چې د ښځو او نجونو جبري ودونه، د زده کړو او کار کولو د لازمو فرصتونو نشتون، روغتیايي ستونزې او په کورنۍ او ټولنه کې د دوی نظرونو او غوښتنو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې ښځې له خپلو حقونو محرومې کړي او له ناهیلیو سره مخامخې دي.
هغه مشکلات دغه دي چې اجباري ودونه دي، تعلیم نه وروسته پاتې دي، تعلیم ته زمينه سازي نه دوی ته شوي او روغتیا صحت ته ښه توجه نشي. د ورونو خواکې وي که خوند خور خواک هم نه وي بیا په دینې په زور منلای کېږي.
د خوست ښځې او نجونې دا ستونزه یادوي چې دوی ته د زده کړو او مسلک سره برابرې دندې نه پیدا کېږي. مدني فعال عابده سروري په دې برخه کې د حکومتي چارواکو د پاملرنې غوښتنه کوي.
خاصه ته باید خپل حقوق ورکړی شي، ځکه چې کومې جلکۍ پوهنتون خلاصې شوې دي یا نور ادارې لوړې زده کړې لري هغه ته باید په اداراتو کې خپل حصه یا برخه ورکړی شي.
د خوست پوهنتون معاصره څانګه تل وایي چې ښځې او نجونې د خپل مسلک په برخه کې کار کولو ته لیوالتیا لري، خو د وړتیا پر اساس دندې نه ورکول کیږي.
د مسلینو هیلې غوښتنې په ټولنه کې کار کول دي، د خپل مسلک مطابق هغه څوک چې له ادبیاتو نه فارغېږي په ادبیاتو کې، هغه څوک چې له اقتصاد څخه فارغېږي په اقتصاد برخه کې، مقصد په هر بخش کې چې د زده کړې کوي غواړي چې په مسلکي ډول کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. متاسفانه چې د لپاره زمينه نه ده مسایده، چون څومره چې زه ګورم حق حقدار ته نه رسول کیږي.
په خوست کې سږ کال د ښځو نړیوالې ورځې لپاره ډېرې لږې ښځې د سولې د شورا د کانفرنسونو په تالار کې راغونډې شوې وې. مدني فعالې میرمن سعادت ګیره وکړه چې ځایي چارواکو د ښځو د ورځې د لمانځنې په خاطر لازمه همکاري نه ده کړې.
ډېره زه ګیله من یم او ډېره د ښځو شتون داسې کم وینم دلته. که چېرته دا یو داسې مراسم وایي د ولایت له خوا نه ښه ریاست له خوا نه لمانځل شوی، ډېر تعداد ښځو په ګډون کړی دی، لرې ولسوالۍ ښځو به راغلې
دي. یادونه ورده په خوست کې د نورو ټولنیزو پرمختګونو تر څنګ خواوشا یو لک جونی په خوانځیو او سلګونه نوري په پوهنتونونو کې پر لوړو زده کړو لګیا دي. همداشان یو شمېر ښځې د پوهنې او روغتیا په برخو کې په دندو بوختې دي چې د پرمختګ ته د ښځو په ژوندانه کې د یو مثبت بدلون او مهم لاسته راوړنې په نظر کتل کیږي.
او خوشبګ میشته مخکې پر کندوز د طالبانو له حمله وروسته په دې ولایت کې د ښځو د حقونو لپاره د جوړې شوې راډیو مشره تېخته تل شو، خو اوس بیرته خپل کور ته سنه شوي او راډیو هم بیرته نشرات پیل کړي. ملالۍ بشیر پرې رپورت لري.
زرغونه حسن خپل ټول عمر فعالیت کړی او په کندوز کې د دې د جوړې کړې راډیو پروګرامونه د افغانستان په شمال کې تر زرګونو غژو رسیدلي. په دغه ځای کې ډېری ښځې لوستې نه دي او ژوند یې تر خپلو کورو پورې محدود دی. زرغونه حسن د ځوانانو لپاره د کیهان په نامه راډیو جوړه کړې وه. یوې بلې راډیو چې شایسته نومېږي هم د ښځو د پوهاوي په برخه کې کار کاوه او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کولې چې په افغانه ټولنه کې ورباندې خبرې نه کېږي، لکه د ولادي نسایي روغتیا او کورني تاوتریخوالي موضوعات. د ناغوښتې دودونو په نامه یو راډیوي پروګرام پر پیړیو زړو دودونو انتقاد کاوه، لکه په بدو کې د کوچنیو نجونو ورکول. د کیهان او شایسته په نامه راډیوګانو بنسټګری زرغونه حسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز ولایت د مرکز تر سقوط مخکې هم ورته تهدیدونه کېدل، خو کله چې جګړې زور واخیست د دې راډیوګانې هم په نښه شوې.
تهدیدونه
د تلیفون لاره موږ ته تهدیدونه کېدل. موږ ته به ویل چې غواړو تاسو په رادیو کې چاودنې وکړو. تاسو داسې خبرونې لرئ لکه د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاریو په اړه. رادیو په افغانستان کې یو پیاوړې وسیله ده. په دغه هیواد کې د لوست کچه 40% ده او ډیری خلک په لیرې پرتو سیمو کې اوسي. د افغانستان په شمال کې رادیو د نړۍ په اړه د معلوماتو ښه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې شاوخوا 8 لک خلکو شایسته رادیو اورېده. زرغونه حسن خپلو خپرونو ته اسلامي عالمان هم راغوښتل چې د یو شمیر ستونزو په اړه خپلې رایې ورکړي، خو د طالبانو دا نه وه خوښه. زرغونه حسن وایي یو بل خپرونه مو ډیری د ښځو د حقونو په اړه و چې د اسلام له نظره موضوعات تشریح کول، او بل پروګرام په دې اړه و چې د حقونو د قوانینو کومې مادې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دي. او همداراز مو یو خپرونه د ښځو ژغ په نامه درلوده چې پکښې د کلیو بانډو او لیرې پرتو سیمو له ښځو سره خبرې کېدې او د دوی د ستونزو په اړه مو د دوی ژغ پورته کوه. طالبانو د درو ورځو لپاره د کندوز کنټرول واخیست او هغه مهال یې کاروبارونه ولوټل او فعالان او خبریالان یې په نښه کړل. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ افغان ځواکونو دوی اونۍ وروسته طالبان پر شا وتنبول، خو تر هغه وخته سخت دریځو شایسته او کایهان راډیوګانې لوټلې او ورته یې اور اچولی و. زرغونه حسن وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو په مالي مرسته یې خپله راډیو بیرته فعاله کړې، خو اوس یې هم ډیرو مرستو ته اړتیا سته چې خپل کار ته ادامه ورکړي.
او په همدې رپورټ سره ورسېدو ته نیمو بجو ته یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمال شارف نورو.
د کونړ سیمه چارواکو منلې چې د پاکستان سرخیال وتکو پرون دوه ځلې له پولې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتر ننوتی او د کونړ پر ځینې سیمو یې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې ادالي شورا له ادرسه له وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې و د 14 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل سوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوال ډلو لخوا توشتل سوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکونکو لخوا وژغورل سو. سپینه مانی وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندي د ازموی لپاره څېړنه کوي. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبري اژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی دی. او فلسطینی ملیشو د مارش پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلانو د ډزو او چړو د گزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خبرې کړي.
او سم مخکې لدی چې د انصاف پلټا او ازادي او وريدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو. د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو، خو مخکې لاغې یادونه کوو چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. د ورزشي لوازمو تر ټولو لوی نړیوال شرکت نایک اعلان کړی چې د روسیې د ټینس لستوري سره خپل اړیکې زندولي. د نایک له پریکړې د مخه روسی ورزشکاري ماریا شاپوروا تایید کړ چې د استرالیا د ټینس په مسابقو کې د هغې د ډوپینګ د ازمیښ نتیجه مثبته ده. رضوان مراد په دې اړه رپورټ وړاندې کوي. ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
د روسیې د ټینس ورزشکار ماریا شاپوروا په نړۍ کې زیات مینوال لري او دا لوبغاړی د روسیې د ورزشي اتلې په توګه یادیږي. 28 کلنې شاپوروا په نړیوالو مسابقو کې په بریالیتوبونو سره خپل مینوال خوشاله کړي دي او 15 ځله د ټینس د ګراند سلام سیالیو اتلولي هم ګټلې ده. ماریا شاپوروا 18 کلنه وه چې د ویمبلډن د سیالیو قهرمانه شوه، خو په دې وروستیو کې د ورزش د ستوري خپل مینوال ناراحته کړی دي. شاپوروا د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو په لاس ویګاس کې په یو خبری کانفرنس کې څرګنده شو چې خپل مینوالو ته چندان ښه خبر نه درلود.
A few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test.
So ورځې مخکې مې د ټینس د نړیوال فدراسیون لیگ تر لاسه کړ چې پکې لیکلي وو د استرالیا د ټینس په آزمایښت کې ناکامه شوی یم. زه په دې آزمایښت کې ناکامه شوی یم. زه یې ټول مسؤلیت په غاړه اخلم.
د روسي ورزشکار له ممنوع مادې څخه استفاده کړې ده چې لعمل د ډوپینګ نتیجه مثبته څرګنده شوې ده. شاپوروا په دې اړه هم کیسه کوي.
For the past 10 years, I have been given a medicine called Mildronat by my family doctor. It's very important for you to
د خپل ډاکټر په غوښتنه مې په تیرو لسو کلونو کې لا ملدونات درملو ګټه اخیسته. دا مهمه ده چې تاسو پوه شئ چې په تیرو لسو کلونو کې دا درمل د نړیوال روغتیایي سازمان په لیست کې د دوپینګ ضد نه ګڼل کېدل. خو د جنوري له لومړۍ نیټې قوانین بدل شوي او ملدونیم د ممنوعه مادې په توګه اعلان شوي چې زه پرې خبره نه وم.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څوایي
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اوري د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټه د خزو د نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به له دغه ورځ څخه تیر شي خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مراخېستی ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي دغه د دوی ستونزه به واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږي چې هغه یې پاره څه وایي
لایلای ما د پروان ولایت نن زحمت تر کړې ده
میرے بنی کې ستاسو ستونزه څه ده خورکې
زما مشکل خدای دې چې څو کال البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه وو خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه به درس ووایم خو دلته ښوونځي نه وو زمونږ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیفه وو او چې ما د تری جنکۍ البته کابل کې هغه دي چې هلته مکتب ویلي په ما تندې احساس پیدا شو چې زه به چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم انداسه هله 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 خو د شپو ورځو کې البته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطع هم سره مکتب نه شم ویلی دا د افغانستان ستونزې دي کته چاودنې او دا خلکو دا زما د ترې جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړو سږ کال زما د ترې لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نشم کولی چې مکتب وایم د ما د حکومت نه په قضا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړمه د دغه په خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی
تر ځای محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د ترمې معلم وو کله چې زه کوچنی یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه بیا کله چې زه لویا ژوم بیا کورنۍ غړو هغه د تره تام نه پرېښودل چې د تره نه ما لوست کړی وی خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یو لسم صنف امتحان یا د لسم صنف امتحان به ورکړی شم په دغه ځای کې د هېڅ ژلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغوی به ما ته ډېر په دې باره کې زور راښوده چې باید مونږ درسونه وایي تالته بېسواده ناسته نام دې په خاطر ما ته احساس پیدا شو چې زه باید چې اکمان مکتب ووایم
تاسو څو کلن یې اوس
موږ پلار خو ما تاریخ نه دی وهلی خو زه چې فکر کوم نن شلو کلو شاوخوا کې
سمه ده خورکۍ انشاءالله چې ستاسو مشکل مونږ د چارواکو سره شریکوو او هیله من یم چې د حل لاره ورته پیدا شي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا سونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خود له خاغلی مرداد په اړه راته وویل.
زه په دې حق له داسې وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده، جګړه روانه ده، او دوی شوانځي ته تللی نشي، دوی کولای شي چې بل ولایت ته ځي، دوی کولای شي چې هلته په شوانځیو کې شامل شي، او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی.
بله مرداد صاحب، که دوی کابل ته راشي ستاسې مرسته به ورسره څه وي؟ دلته کولای شي چې دوی خپل تعلیم مخته بوزي. یوه ستونزه چې دوی د هغوی دا ده چې مثلا کورنۍ د دوی هلته دېره ده او دلته داسې استوګنې ځای نه لري، که دوی کابل ته راشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د هواري برخه کې به د پوهنې وزارت څه وکړي؟
خو د دوی د تحصیلو په هکله داسې ویلی شم چې هیڅ مشکل نشته، کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراشی مونجا هوی سر همکاری کولی شو، دوی کولی شو چی پیام مکتب که شامل شو او خپل درسو تا دوام ارکی. خود استوگنزای و پاکل دیالکانو بپار لیگی اشته پا مکاتی و که پشوانزای و که
منن مرداد صاحب، ده خورکی کولی شي چې کابل تراشی تا سر دنجدی نو گوری او دغه ستونزه تاسی لوړو مقامات تا ورسوی؟
حتما دوی کولای شي چې راځي او خپل مشکلات مونږ سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو.
بله مرداد صاحب، په نن سبا په افغانستان کې په دغه ناامنو سیمو کې څومره دغسې نورې خویندې به وي چې دغه ورته ستونزه لري او د ښوونځي او د تعلیم نه لرې پاتې دي؟
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي، متاسفانه تر هغه وخته پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي. نو دا مسئله یو ملي مشکل ده، او دا د سولې او د جګړې د سرنوشت تدا اړه لري. کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي، او کله چې جنگ پیل ځای کې روانه شي نو هلته مکاتب به تل کیږي.
بله مرداد صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د مارچ د اتمې نیټې په مناسبت باندې دغو خویندو ته دغو مېرمنو ته تاسې څه پیغام ورکولی شئ چې دوی د سبق په برخه کې دوی مکتبونه تړل شوي؟
دا زموږ یو دیني فریضه هم ده د زده کړو، او مونږ هغوی ته دا ویلی شو چې مونږ هغې سره یو، او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي. دوی باید ښوونځیو ته وزي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آیندې د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه همدې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، د خبرونه کوربه اجمل تورمال مپلو یو بخون کې خدای سپاري په دې هیله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي، او کوشش مو هم همدارې چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي دا واری په برخه کې اقدام وکړي. تر بل خبرونه مپلو یو بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ 0992 93.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي البته د یادونې د چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیل بیل ټولنیزو او هم پر امنیتی مسایلو مشتخبل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصره پرته به پرله پسې در تخبر کو لمړی به د هغې خور ژغ وروچوي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې شزو ته د تعلیم امکانات برابر کړي ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو راسته راوسی
بله السلام علیکم سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن په غوښتنه زاده چې په هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي والسلام په احترام السلام علیکم دا د هدف غوښتنې د هلمند ولایت نه لري ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسي نام نه وي د په هنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتري ارګس کړی دي چې روانه یو نیمه نشټ موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسو په تل سیمه دي ته ونیسي ځکه چې تیر روانه نشټ موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي نو د په هنه پر وزارت باندې تیر ډیر زیات من کې ارګس کړی دي والسلام
السلام علیکم زدا فراد ولایت هم فراد ولسوالۍ سوالی هم محمد معصوم نیزم د وریې د کلی هم زموږ په ولسوالۍ کې دا رزولره ما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه خو تدایی مونه کېږي په فراروز کې ډاکټر پر مخ باندې نهسته دا ګرد خلګري چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زړه د استاد څخه چې دا ناشر کوي زموږ ته دلته ډاکټر راشي او که ډاکټر نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخدای دی د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د دې تدایي څخه مړي دی دا اوس هم کار وکړم چې کوچنی مړ دی یس تدایي نه کوي وروره نو کمیلات دغه په کار دی د اشرف غني صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي والسلام
داری السلام علیکم زه نور محمد دلارام ولسوالۍ خبرو کوم دلته چې په ملي اردو باندې مې پتاوي سي اباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځي نو هیله مو ده اشرف غني سره چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه ونه بند کړي او نور دا ولس ونه زوري
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کینې خبرو کوم زمه ستیږي وروره چې موږ ته د حکومت د خوانا لار بند ده او هیڅ څه نه راپریږي او وړه یو خوا وګوټم نه راپریږي او زر تر زره دې دا لاره آزاد شي او که آزاد نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
الو سلام علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم زه د آزادۍ راډیو او ټولو کارکونکو ته سلامونه په احترام وایم زه دا وایم مر د ناری سراج کانال د کندیو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وای زه و گاونډي وادو ته بالا وب وړیا نو ورکوم نوشته وړیا وب نو ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلی دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دي څاک لګولي نو موږ ماشین تیل وس نه لرو چې پراینی سو نو دا غنم موږ وچکو موږ دا بچام په چیش سو وساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه باندې د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دل 2000 ورستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکی لازم وو مې راوانو ته چې لازم کانال راټره الهکی و سلام په احترام
السلام علیکم زه راغول نیم راخار لجار آباد خار نه خبرې کوم اشرف غنی او عبد الله دې دواړه ته ووایه چې په دې دیارلسو کالو کښې د کرزي په حکومت کښې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړي، نه یو مازدا لرګي پټ کړي وو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلرو ټیلرو لرګي په غلا وړي. اشرف غني ته ووایه د کونړ لرګي چاتراش دې غم خوري که نه یې خوري، کونړ چاتراش په ټیلرو باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي، همداسې قانونو تیږې اوړي، همداسې نور شان اوړي، همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده، او کو دا لاره زر تر زره ازاده نه شي نو عوام پاڅون کوي، او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کړي په ډزو.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي، او دلته مریضان او دغه پراته دي او مونږ ته لاره نه را پرېږدي. که مونږ ته لاره ازاده نه شي نو مونږ به د پاکستان سره لاس واخلو. وسلام.
السلام علیکم، ما هیله دا ده چې د تدریس په ولسوالۍ کښې د ټکترانو د موټرانو سناکي پناکي خلک روپۍ غواړي، دا ولې نو دا څنګه رئیسي جمهور دی چې بس هر ځای عسکر ودرېدی روپۍ د سړي څه اخي که ټکتر یې که موټر یې؟ تا خو بایي چې داسې نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم، زه محمد ولي د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کښې یم درسره. موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کښې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. وسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کښې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کښې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کښې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپل د پوستو کښې نشي وتلی. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیرالله ده، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د اکازو د کلي اوسېدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ بخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه نه استفاده کوي، او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسېږي. دا دې بند کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه خپل د احساساتو نه ډک پیغام ازادۍ راډیو ادارې ته پرېږدم. د افغانستان د حکومت او لوړپوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپرېږدي او کله ته تورخم باندې راپرېږدي. دا موږ دپاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آینده کښې تکرار نه شي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت وله یخ کړي. افغانستان کښې مسلمانان وخت تېروي، په افغانستان کښې مؤمنان وخت تېروي، او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دله یو ماتوونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او له حکومت څخه نور له جنګه لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اسمان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، میں صدیق اللہ خان دی دیرمن ولایت مسائل سر پاڑی کی کیم میں اور عورت چیز سول راتک گوارو چول افغانان نو باید بس یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني بل د بل شرطونه نه مني کچیری ټوله شرطونه سره ومني یو د بل نو ان شاء الله دې شربه سلحه راشي او هر یو خپل لګت لپاره سلحه نه راولي کنه هر یو سلحه راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه پورېوستېږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنون نو لورکی اترافیکی دی خجو شغل لیسنو تخکاره کی باقی منی سو بخل شي. دا شان دی خلک منګه محکمه غاړو د دولت نه ک محکمه نشي. دا شان دی خلکو دا شان دی خلک نو دا شان دی خلکو غمو نشي. نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو ټول ډریوران منګه محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دی د دو د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شولو همدغه شان دې مړه شولو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي 50 روپۍ په مقابل کې یا 50 روپۍ یا پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي هغه په سټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او کچېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې همدا شان دي موټرې نه جنګېږي. یو ځای کې همدا شان دي کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي. مخم خان
بل السلام علیکم. زه زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم. زما خواهش دولت مقامات څخه دا دي د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غورو چې شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخور ناستې په لپاره په پیسو کې د غریب سړي کار نهشته او که چېرې دا زما غږ د لوړې رسوا چارواکي ته اوري زه له مدعا ده چې پر دې کارو دي څېړنه وکړو.
سلام علیکم. زه د نګرار نه خبرې کوم. دلته په خیوي ولسوالۍ کې محلیان نه ډېر قومي خلک تنګ دي. پوستو باندې طالبان جنګو کې دا چې خیوي له کوم د عام خلک سودا او مریضان دپاره خیوي بازار له راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
هلو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په کرسه یم. موږ د دوه طالبانو سره دومره په عذاب یو چې ګام او مین پټوي. دا حکومت سره کم دی. دا په سره کم حکومت کوي چې دوی خپل منطقه لا نشي څارلی. خلک طالبان ورځي نغمونه ورولي په وسطې ته هلته په وسطې پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوند کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي. والسلام.
سلام علیکم. آیات الله يم کنن لا او د حاضرې رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي. د نن زوی وړي. والسلام.
السلام علیکم. سیف رحمان د زابل ولایت خیابان ولسوالۍ د خصای سره تماس کیم. د مالیا شپنیا د ډاکټر عبدالله حکومت د خواهش ته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضې خلکو ته ډېرې ستونزې پېښوي دغه اربکیان او دغه غله له دغو لارو ایسته کړي. نو دا زموږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلي یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ مشره دا زورواکي ظلمونه کوي. موږ د 15 کالو مېله وه. موږ ته اوس کوټې راړنګې کړلې. موږ مالداري نه لرو. سپکې سپکې مالداري لرلې. هغه اوس سپکې شولې. موږ سره زورواکان ظلم کوي. موږ کوټې او کالي او کوچنیان هم بغارې وي. اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه خان دغه نه مني راځي چې دا یتانې موږ سره واس زموږ عبدې ولینې اسلام په احترام.
زه سرګردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی زموږ ولس ته هېڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هېڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خواته ښه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هېڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې مونږ دی ټول په وار باندې دی یوه ده دقه هم ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم السلام محترم استاسو ژغ مودد خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5